بر جان. السلام علیکم. شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجلې اوریدو ته خرغلاست. په روانه خبری خپرونه کې به واورو چې د ناتو سازمان مومي منشي ینس ټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متحد پاتې شي. خو لومړی لنډ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نوی کال د یووالي او اصلاحاتو کال دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو افغان قواو ته د فعال دفاع حالت امر وکړ. او دا به هم واوري چې په ایران کې په هرو لس دقو کې یو تن د کورونا وایرس له امله مري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت 1399 لمریز کال د یووالي او اصلاحاتو کال نومول دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي اړتیا ده چې اوس مهال تر بل هر وخت زیات یووالي او ورورګلوي ته پام وشي. ولسمشر سولې ته په اشاره وویل تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې اصلاحاتو ته زیات پام وشي.
سوله د موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي واوسو. زه په صراحت سره وایم لکه څنګه چې جنګ د افغانستان دښمن دی، دغسې فساد هم دښمن دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا د ول د نوي کال په مناسبت د خلکو د لویو راټولېدونکو څخه د ځان ساتنې ته اشاره وکړه. وی ویل باید هڅه وشي چې د نوروز مراسم داسې ونمانځل شي چې ډېر تجمعات ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت د زرغونتیا او نیالګیو کینول هم یاد کړل او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل چاپیریال سمسورتیا او پاکوالي ته پام وکړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلانو ټولو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه د فعال دفاع حالت غوره کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې چې د ملي امنیت سرپرست رئیس او د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ورسره ولاړ دی وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې په خپلو کړي وژمنو عمل نه دی کړی.
به تمام قوتای خود
د وای مون خپل ټول قواو ته امر کوي چې له دفاعي حالت څخه د دفاع فعال حالت غوره کړي. د دفاع فعال حال کې هغه محدودیتونه کمیږي چې په دفاعي حالت کې غوره شوی وو. د دفاع فعال حالت کې زموږ قواوی د دې حق لري چې هغه ځایونه په نخښه کړي چې دوی تر برید لاندې راځي او له ځانه دفاع وکړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر همدا ډول وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اوربند وشي څو هغه کسان چې له دې وایرس احتمالا اغیزمنېږي مخه یې ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي روان کال کې د ترهګرۍ، نشه یي توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دوی په دې برخو کې لاس لرلو په تور د وزارت 915 تنه د پولیسو منصوبین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. ښاغلی اریان زیاتوي کورنیو چارو وزارت توانېدلی چې سکل 9 ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسوالو لشتون پاک کړي. د وای د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې د پام وړ کمواله راغلی. 40 جنایي مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي او د نشه یي توکو 10 پټن ځایونه هم له منځه تللي دي. د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې د خپلو قراردادونو او نورو برخو کې 15.9 میلیارد افغاني سپما هم خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره په کتنه کې په دې وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پر دوام ټینګار کړی و. په لغمان کې د داعش ډلې د نومول شوي والي په ګډون 13 داعش وسلوال افغان حکومت ته تسلیم شول. د لغمان د ملي امنیت ریاست نن تسلیم شوي داعش وسلوال د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته وښودل. د ملي امنیت رئیس غلام حیدر رحمان زوی وویل وسلوال د لغمان اوسیدونکي دي خو اوس مهال په کونړ ولایت کې د دولت ضد فعالیتونه کول.
نن داعش چې یو پردی پدیده ده په وطن کې زموږ استاذ په غریب ملت باندې ظلمونه کړي وو. د هغوی یو برجسته قومندان چې د 300 کسانو سره لغمان د ملي امنیت منصوبینې ته تسلیم شوی دی او انشاءالله په راتلونکي کې به د مولوي صاحب چې اوس سره تسلیم شوی دی دوی د وینا مطابق اویا کسان نور هم راتسلیمېږي چې دا به د مشتتي د امنیت لپاره په ګټه کې د وطن د امنیت لپاره یو ښه زیری وي.
د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په هیڅ ولسوالۍ کې داعش وسلوال فعالیت نه لري خو د نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له هیواد د باندې دا چې د ایران د عامې روغتیا وزارت پرسیال علي رضا رئیسی وایي په دې هیواد کې په هر 10 دقیقو کې یو وګړی د کرونا وایرس له امله مري. رئیسی وویل چې په ایران کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 13000 اوخته دی. په ایران کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1204 اتیاتن مړي شوي دي. د ایراني چارواکو په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1.5 سلطنه د کرونا وایرس له امله مړي شوي. خو د ایران د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تر 6000 زیات وګړي چې په کرونا وایرس لړلي وو روغ شوي دي. او د ازبکستان د ولسمشر زوی عطابق عمروف چې د ولسمشر د شخصي امنیتي ډلې مرستیال مشر هم دی ویلي چې پولیسو هغه وګړی پیژندلې چې په ازبکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو نمونه یې خپاره کړي وو. عمروف نن د مارچ په 19 وویل چې پولیس اوس د دې په لټه کې دي چې د هغوی د کار حقوقي او قانوني اړخ واضح شي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت او لید څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه جوړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو د هغو 3 اکاونټونو چلوونکي معلوم کړي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتولو لپاره پر انټرنیټ د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپرول. عمروف ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو داسې کار د ازبکستان ملي امنیت ته ګواښ او خیانت ګڼل کیږي. د ازبکستان عدلیه وزارت دې ورځې وړاندې اعلان کړی چې هر وګړی چې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي یا داسې معلومات راغونډوي چې په خلکو کې د اندېښنې د زیاتېدو او ویرې سبب شي 9400 امریکایي ډالر جریمه کیږي او حتی په 3 کاله بند محکومېدلی شي. هغه کسان به چې د رسنیو او انټرنیټ له لارې دا کار کوي تر 8 کاله زندان محکوم شي. تاسو زموږ غکله ازادي رادیو اوري. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفه پرانه غک اوریدلای شي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي.
It's absolutely possible to continue the drawdown, but do that in a responsible way.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالب زندانیان تر هغه نه خلاصوي تر کومه چې دوی تضمین ورنکړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نستنی.
مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ د پروازونو ځنډ په هند کې یو شمیر افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي. که وخت را سره ملتیا وکړه په بلخ کې مو د کورنیو تولیداتو پر وړاندې له خنډونو هم خبره وو. یو شمیر نور خبري موضوعات هم لرم. هیله ده ملتیا مې وکړي. زه امید زهیر ملم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکي ملتیا د رواني خبري مجلې کوربتوب کوو. د خبرونې لومړی موضوع دا چې د ناټو سازمان عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ په طالبانو غږ کړی چې له امریکا سره د شوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي. هغه د خبره نن په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړه چې د تیر 2019 کال په اړه د ناټو د کلني راپور د خپرېدو په مناسبت نیول شوی و. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپلو سرتیرو شمیر 2000 ته راکم کړي، خو طالبان د پوه شي چې د سرتیرو کمول په شرایطو تړلي دي. صفي الله ستانګزي همدغه موضوع تعقیب کړی او همدا اوس راسره د ټلیفون په کرخه ده. ستانګزي صاحب مهرباني.
د ناتو سکرتر جنرال یان ستولتنبرګ ډاډ ورکړ چې سره له دې چې نړۍ د کرونا وایرس له ناورین سره مخ ده، دغه سازمان عسکر په افغانستان او نورو سیمو کې د خپلو ماموریتونو مخته وړلو ته چمتو دي. هغه دغه خبره د ناتو له مقره په یو ویډیوي کانفرنس کې نن پنجشنبه وکړه. د ښاغلي ستولتنبرګ په دې څه کم یو ساعته کانفرنس کې دوه درې پوښتنې د افغانستان په اړه هم وشوې. یوه د افغانستان د فوجیانو د کمولو پروسه وه چې ښاغلي ستولتنبرګ په ځواب کې وویل.
It's absolutely possible to continue the
draw. دا ممکنه ده چې موږ د پوزیانو د کمولو پروسې ته دوام ورکړو، خو په مسؤلانه توګه تر سره کړو. موږ غواړو د ناتو د عسکرو شمیر له 14000 نه شاوخوا 12000 ته راکم کړو. موږ په طالبانو غږ کړی او بیا یې کوو چې په افغانستان کې زموږ د پوزیانو د شمیر کمول مشروط دي. موږ په طالبانو غږ کوو چې په تړون کې په خپلو ژمنو متحد شي او موږ به له افغانستان سره متحد پاتې شو.
امریکا او طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 20 باندې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې ما په لومړی 115 شوبرزو کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو شمیر کمیږي او بیا په وګبال کې ټول بهرنۍ فوجان دغه هیواد پرېږدي. په مقابل کې طالبان مکلف ګرځول شوی چې بین الافغاني خبرو او سولې تغاړه کېږي او یقیني کړی چې له ترهګرو ډلو سره نه یوازې چاړي کې کوي بلکې په وړاندې دریږي. طالبان ویلي چې دوی په خپلو ژمنو متعهد پاتې کیږي، خو ضرور چې تر څو د دوی 15 دره بندیان خوشی شي او ورسره شوی ژمنې تطبیق شي. د ناتو عمومي منشي نن پنځشنبه دا هم ویل چې له طالبانو سره د دغه تړون د تطبیق لپاره مهمه ده چې افغان سیاسي خواوې سره متحد شي.
So we are of course concerned about
موږ کوم سیاسي کړکې چې اوس په افغانستان کې روان دی پاره یو اندېښمن یو. زه په کابل کې کوم ورځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک او اعلان شو د دې لپاره چې یقیني کړو دا تړون عملي کیږي موږ یو متحد افغان حکومت ته اړتیا لرو چې وکولې شي د یوې سیاسي مذاکراتي پروسې برخه واوسي او یقیني کړي چې موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه لرو.
ستولتنبرګ داسې وخت دا خبره وکړه چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په دوام په کابل کې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست لوړ وکړه او هم عبدالله د انتخاباتو پایلې نه ومنلې د لوړې هوټ پر ځای کړ. امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان ځینو سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅه وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله سره جوړ راولي. خو د
ولا ستانک زایو چې ویلې د ناتو سازمان سرمنشي ینس ټولټنبرګ په طالبانو غږ کړی چې امریکا سره د شوی تړون په اساس پلوژمنو ته متحد پاتې شي. ټولټنبرګ ټینګار کړی چې ناتو به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه د خپلو سرتیرو شمیر را کم کړي خو طالبان پوه شي باید چې د سرتیرو کمول په شرایط پورې تړلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که انټرنیټ لا لاسرسی لري کولی شي زموږ خبرونه په ژوندۍ پڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ آدرس دی. سره له دې چې له ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، له اروپا څخه د افغانانو د ستنولو لړۍ درول شوې ده. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو الوتنې درولې او له کبله یې جرمني او نورو هیوادونو د رد شوي او افغان پناه غوښتونکو د استولو پروسه تم کړې ده. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
سره چې د کورونا وایرس په نړیواله اوبا بدل شوې د مارچ په 12مه کابل ته یو شمېر افغانان بیرته ولېشل. خو شایې دا د اوس لپاره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو وروستۍ البته کوي چې کابل ته ورسېده، ځکه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هوایي شرکتونو کار درولی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو خپلې مځکنۍ پولې بندې کړې او له نورو هیوادونو سره یې هوایي تګ راتګ درولی څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. جرمني په تیرو څو کلونو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د دغه هیواد چارواکي وایي هغه افغانان یې بیرته لیږلي چې درې ګونو محکمو د هغوی د پناه غوښتنې لیکونه رد کړي او یا یې جرمونه کړي دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له جرمني څخه د ایستل شویو افغان پناه غوښتونکو الوتکه سهار وختي د کابل پر هوایي ډګر کښېناسته. په دې چارتر الوتکه کې 9 رد شوي افغان پناه غوښتونکي سپاره ول چې ټول نارینه وو. ویل کېږي چې د هغوی په منځ کې 22 تنه په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي وو. د جرمني 2 پولیسو په الوتکه کې هر رد شوی پناه غوښتونکی بدرګه کاوه. په همدې منځ کې د افغانستان حکومت د جرمني په ګډون له ټولو اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په اوس وخت کې چې د کورونا وایرس په خپرېدو دی د افغان کډوالو جبري ستنېدو ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان کډوالو د راستنولو پروسه ودروي. د ازادي راډیو ته وویل
روند برگشت اجباری از اونا
د دوی اجباری استنولو بهیر او زموږ د هیوادوالو د خپل خوشی را ګرځېدا دی اوس په دواړو حالتونو کې ودرول شي تر هغه چې موږ په خپل هیواد کې دننه د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو حل لارو
مومو تا این که ما یک راه حل بره.
د جرمني حکومت لختلو اتباو او په جرمني کې لمیشتو خلکو غوښتنه کړې چې نه د نن په دې هیواد کې او نه له جرمني بهر ته سفر وکوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبرداري کې ویل شوی چې پولیس دې د پولو څارنه سخت کړي او د هر ډول تګ راتګ مخه دی ونیسي. په ورستیو کې په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل هیواد ته د افغانانو راستنېدا چټکه شوې ده. د ځینو راپورونو پر اساس د ورځې نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي، خو پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر درولی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
یو ځل بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله کېدو موضوع تر ګرځو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه طالب بندیان چې د افغانستان له زندانونو خوشي کېږي په اړه یې باید دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان بیرته جګړې ته مخه نه کوي. د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې که دا تضمین ور نه کړل شي افغان حکومت به د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ټویټ کړی چې امریکا غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې سره سم د طالب بندیانو خوشې کېدل ژر پیل شي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
نئی یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د 30% کموالی
په بخنی در راپور به ته وروسته خپور کو. وسپرا شو بلې موضوع ته د افغانستان او هندوستان ترمنځ د پروازونو زنګ په هند کې یو شمېر افغانان له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي هندوستان ته د درملنې لپاره راغلي وو خو د پروازونو له ځنډېدو وروسته اوس د استوګنځای له نشتوالي او مالي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره د دې ستونزې د حل لپاره د هڅو د پیل خبره کوي. هندوستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حمل میاشتې تر وشته منټې پورې خپل پروازونه له افغانستان سره زندول دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
د کابل او نوې ډهلی ترمنځ د پروازونو په ټپه درېدل هندوستان هیواد دغه پریکړه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کړي. خو د نوموړي هیواد د حکومت د پریکړه په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې افغانستان ته د راتک نیت درلود له ستونزو سره مخ کړي دي. مصطفی موسوي چې له خپلې کورنۍ سره د درملنې لپاره هندوستان ته تللی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه
دا سوی. دریو نه کیږي چې د دریو ناروغانو سره هیڅ تراغلی يم. درملنې تکمیل شو، ټیکټ می اخیسته او اوس چې شرکت ته ځم وای پروازونه کنسل شوې دي. زه نه پوهیږم چې څه وکړم. دلته مصرف هم زیات دی. د کوټې کرایا، د ډوډۍ پیسې او زموږ پیسې هم خلاص شوې دي.
خدای یوازې مسوی نه دی چې له دا شنبه خلک سره مخ دی، بلکې د دې په څیر ډیر نور هم له ورته ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حفیظ الله وایي چمتو دی چې د ډیرو پیسو ورکولو په بدل کې خپل هیواد ته راستون شي.
کله چې د کابل پروازونه وځنډول شول دوی موږ دلته قرنطین کړي یو. اوس موږ دې ته حاضر شوي یو چې د تیاری د ټیکټ راتک پیسې ورکړو تر څو موږ خپل هیواد ته بوزي. یو څوک دې له شرکتونو سره پاړي کې شي تر څو موږ انتقال کړي.
هند ته تللي افغان مسافر وای حکومت یا د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وای که څه هم هندوستان پریکړه کړې چې د حمل تر 28 نیټې پورې به پروازونه بند وي، خو هڅې روانې دي چې هغه بند پاتې شوي افغانان خپل هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره هڅه کوي چې د هندوستان حکومت ته قناعت ورکړي چې له افغانستان څخه خالی تیاره لاړه شي او له اخوا افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي. تر اوسه پورې نتیجه نه ده معلومه، خو د هندوستان حکومت ژمنه کړې چې په دې برخه کې به یو د حل لاره پیدا کړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نه یوازې د افغانستان او هندوستان ترمنځ پروازونه درول شوي، بلکې د نړۍ اکثرو هیوادونو یو شمېر ښارونه او هغو هیوادونو ته چې له کورونا وایرس ډیر اغیزمن دي خپل پروازونه بند کړي او یو شمېر یې خپلې پولې تړلې دي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایرس د اخته کسانو یوازې 22 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ مو د پروازونو ځنډ او په هند کې بیا د دې ځنډ له کبله یو شمېر افغانانو ته د ستونزو د را پیدا کېدو موضوع اوریدله. دا په داسې حال کې ده چې بیا له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د افغانستان د بندرونو د تړل کېدو له کبله ډېری خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. وړاندې مې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادلې موضوع ته اشاره وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالب بندیان هغه مهال د افغانستان له زندانونو خوشي کېږي چې په اړه یې دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان به بیرته جګړې ته مخه نه کوي. اوس به په دې اړه د خان محمد سند راپور ته وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې نوي پیغام کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه افغان حکومت په خپل دریځ ولاړ دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل په دغه غږیز پیغام کې ویلي، مونږ باید ډاډه شو چې خوشي کېدونکي طالبان بېرته د جګړې لیکو ته نه ستنېږي.
د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی، لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی. موږ آماده یو چې دا پروسه مخ ته یوسو، اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي، او موږ ډاډه سو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشي کېږي بېرته جنګ ته نه راګرځي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په سمه ویلی د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشی شي، حال دا چې طالبان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر مهال یې د 15000 طالب بندیانو لیست امریکایي پلاوي ته سپارلی چې ټول بندیان په یوه مرحله کې خوشی شي. خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې ویلي چې تخنیکي پړاوونو ته په پام په یوه وار د 15000 طالب بندیانو خوشي کېدل امکان نه لري. مخکې له دې افغان حکومت ویلي چې 1500 طالب بندیان په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي هر ورځ به 100 طالب بندیان خوشي کړي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو ډله ورسره مخالفه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات غواړي د امریکا او طالبانو له هوکړې سره سم د بندیانو خوشي کېدل ژر پیل شي، که څه هم دواړو غاړو ژمنه کړې چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشي شوي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغان حکومت اوس هم باوري نه دی چې خوشي کېدونکي طالبان به په جنگ کې نه شاملېږي، او په دې اړه د افغان حکومت تضمین غوښتل پر ځای خبره ده. د دغو پوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل،
د حکومت دغه ویره له تعقل نه لرې نه ده. سولې لپاره باید دواړه لوري د جګړې په بندولو باندې ډاډمن شو، او که د افغان طالبانو له امریکا سره دغه هوکړه شوي نو باید چې امریکا دواړو لورو ته د دې ضمانت ورکړي چې نه به طالبان دغه بندیان د جګړې لیکې ته لېږي. افغان حکومت په دې ډاډه کې چې دوی دغه بندیان د یو معقول زماني جدول له مخې آزاد کړي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي سربېره پر دې امریکا باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې ټول جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي، او کنه نه د هوکړې ناسرګند موضوعات به په راتلونکي کې هم اندېښنې له ځانه سره ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د افغانستان د امنیت شورا په ښکاره د زلمی خلیلزاد هغه ټویټ ته ځواب ورکړی چې په کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د امنیت شورا اوس ویلي طالب بندیان هغه مهال خوشی کېدلی شي چې بېرته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې په سبا به یو فرمان صادر کړي چې له مخې به یې د طالب بندیانو د خلاصون بهیر پیل شو، او په هماغه شپه جمهور رئیس ورته یو فرمان صادر کړ چې په کې د تیر شنبې ورځ ښودلې وه چې په لومړي ځل به د پروان له زندان څخه د 1500 بندیانو د ازادېدو بهیر پیل شي چې په لومړۍ ورځ به یې سل تنه خوشي شي. اما له هغې ورځې راوروسته افغان حکومت د تردم ګړۍ پورې د طالب بندیانو د زندانیانو د خوشي کېدو بهیر نه دی پیل کړی. له دې نه وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو ادارې رئیس وحید عمر ویلي وو چې دا یو اوږده پروسه ده، او وخت زمان به واخلي تر څو صنف بندي شي او بیا د طالبانو د زندانیانو د خلاصېدو بهیر پیل شي. خو طالبانو بیا غبرګون ښودلی، ویلي وو چې دوی لیست د امریکا متحده ایالاتو پلاوي ته سپارلی، او د هماغه لیست پر اساس باندې باید د دوی 15000 بندیان خوشي، ځکه چې په دغه برخه کې جال هم هغه څه چې دوی ویلي و ناممکن دی، او د دوی بندیان باید په صحرا بیا هم په زندانونو کې دوی ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې ډېری کسان چې په زندانونو کې دي د بشري حقونو ناقضین دي، او همدا ډول لوی جنایي جرمونه یې ترسره کړي دي چې باید پام ورته وشي. دوی دا هم ویلي وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو تر دم ګړۍ پورې د زندانیانو د ازادېدو په اړه دوی غوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کونړ له یو شمیر نجونی وایي په ښوونځیو کې د خزینه خونکو د نشټوالي او کموالي له کبله ښوونځي په نیمه کې پرېږدي. دوی وایي له دې کبله چې ښوونکي نارینه دي، له دوی زده کړې پاتم یا هم نهم ټولګي کې پاتې کېږي وړاندې نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې دې تر ډېره ښځینه ښوونکو ته د کار ګمارنې چانس ورکړل شي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
په کونړ کې نجونې شکایت کوي چې په ښوونځیو کې خزینه ښوونکي په نشت حساب دي. د دوی په خبره چې ډیری کورنۍ خپلو لوڼو خویندو او د کورنیو نورو نجونو ته له همدې امله اجازه نه ورکوي چې په یادو ښوونځیو کې له پنځم او له هغه پورته ټولګیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی وایي همدا لامل دی چې هر کال ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. شبنم وایي
ولسوالۍ کې اکثره ښځینه استادانې په مکتبونو کې شتون نه لري، ځکه زموږ خویندې بیرې تعلیم نه وروسته پاتې کیږي. یا په شپږم کې پرېږدي، یا په پنځم کې پرېږدي. والدینو ته داسې وایي چې تاسو هغې مکتبونو ته مه ځئ، ځکه هلته نارینه درسونه ورکوي. که چېرته ښځینه وي دغه ستونزه هم نه لري. غوښتنه خو مې د معارف نه دا ده چې باید دوی په ښوونځیو کې دغه ستونزې چې کومې رامنځته شوي د دې د حل کولو لپاره باید ښځینه ښوونکي چې دي دا په ښوونځیو کې وګماري. والدین هم بیا دا غواړي چې خپلې لورګانې په ښځینه مکتبونو کې ښځینه استادانې ولري، نو هغوی بیرې تعلیم
د کونړ ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیله بابر لومړی د پوهنې وزارت له مسؤلینو غواړي چې په ښځینه ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه حل کړي، او په خبره یې که حکومت دا کار نه کوي نو د کورنیو مشرانو ته پکار دی چې د خپلو اولادونو د تعلیم په وړاندې خنډونه پیدا نه کړي.
په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ښوونکي موږ نه لرو، هلته ټول نارینه استادان دي. د همدغې وجه ده چې شاګردان نه پرېږدي چې د شپږم نه وروسته نور خپل تعلیمات سرته ورسوي. خو دا ډېر یو غټ مشکل دی. دغه والدینو ته باید وویل شي چې ولې تاسو خپل اولادونه مکتب ته نه پرېږدي. که چېرته تاسو دغسې خپل اولادونه قرنطین کوي او پرې نه دی چې سواد زده کړه وکړي، تر دولسمه ونه رسېږي، تر درمالمینو یا لسانس کچ پورې ونه رسېږي، نو دلته به ښځینه استادان د کوم ځای نه شي.
په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په اکثرو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو کمی سره مخ دي، او کوښښ کوي چې دغه ستونزه حل کړي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسؤلین وایي په کونړ کې شپېته د نجونو ښوونځي لري چې شپږ شي لومړني، اته ویشتې منځني او شپږ ویشتې لیسې دي چې پکې یو بیا زره نجونې پر زده کړو بوختې دي، او ورته د نارینه ښوونکو تر څنګ د اته سوه ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي.
او د خبرونې خبری مجلې وروستۍ موضوع دا چې د بلخ سوداګری خزي او د لاسي صنایعو تولیدونکي په مزار شریف کې د خزو کورنۍ تولیداتو ته د بازار له نشتون شکایت کوي. دوی حکومت خزو ته د تجارتي فعالیتونو په برخه کې پنه همکاري تورنوي. د بلخ د صنعت او سوداګری ریاست بیا وایي داخلي تولیدات ځکه بازار نه لري چې کیفیت یې ټیټ دی. مجیب حبیب زی پر راپور لري.
د نامنې حضور په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ، د دولت نه پاملرنه او د کورونا وایروس د شیو د زیاتوالي په اړه اندېښنو او ویرې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو بازار له ماتې سره مخ کړی دی. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو اوبدونکي او تولید کوونکي له دې امله شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې تولیداتو ته یې بازار موندنه وکړي. سیمه هاشمي په بلخ کې یوه سوداګره ده. د هغې په خبره چې د دولت د بې پامۍ او په ټولنه کې د فقر د حاکمیت له امله په مزار شریف کې د لاسي صنایعو د پلور بازار پڅ یا کمرنګ شوی دی. اغلی هاشمی زیاده کړه که حکومت د ښځو د لاسي تولیداتو له پلور څخه ملاتړ ونه کړي، ډېر ژر به په بلخ کې زیات شمېر سوداګرې مېرمنې د لاسي صنایعو د تولید څخه لاس په سر شي. هغې وویل اکثریت ښځې اندېښنه لري، فکر کوي چې هټۍ مسدودې شي او دوی به له دې وروسته ونشي کولی چې خپل سوداګریز فعالیت ادامه ورکړي. په همدې حساس دوی نه یوازې اندېښمن دي، بلکې تصمیم هم په بلخ کې. بل سوداګر لیدا اکبری وایي چې د ډول ډول افغانیو کالیو اوبدل، د زیوراتو جوړول، چرمګری، د لاسي بکسونو جوړول، خولۍ، جاکټ او د وطني چپنو تولید کول په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لویه برخه جوړوي. خو نسبت تیرو کلونو ته اوس مهال د مزار شریف په سوداګریزو بازارونو کې لږ تر سترګو کیږي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه لرلو په دلیل اوس په بازار کې کم رنګ شوی او ځای لا بهر څخه وارداتي توکو نیولای دی. هغه وایي چې د ښځو لاسي صنایع د کیفیت د نه درلودلو په خاطر په نړیوالو بازارونو کې هم د سیالۍ وړتیا نه لري، تر څو دوی هلته د خرڅلاو لپاره ورواستوي. سپای زاده وویل سره لدی چې د خزو د لاسي تولیداتو د خرڅلاوي د کچې د لوړېدو لپاره هر کال څو مختلف نندارتونونه جوړوي، خو په دغو تولیداتو کې د کیفیت نشتون مهمه برخه جوړوي او د وطني محصولاتو د پلور بازار یې له ماتې سره مخ کړی دی.
د
حکومت پالیسی هم دا ده چې دوی په خپلو تولیداتو کې کیفیت ته پام وساتي تر څو وکولی شي خپلو تولیداتو ته بازار ولري. متاسفانه د دوی تولیدات کیفیت نه لري او په همدې دلیل نشي کولای چې په بازار کې په ښه ډول عرضه شي. موږ هڅې کړي دي تر څو ورته نندارتونونه جوړ کړو او ترې ملاتړ وکړو. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د معلوماتو پر اساس چې څه باندې زر تنه سوداګرې ښځې په دغه ولایت کې د لاسي صنایعو په تولید بوختې دي او سوداګرو ښځو ته یو ځانګړی بازار چې پکې